په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمې زو موضوعات رپورټونه درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د سینسوبي په سهوان سیمه کې د ویکشته ډوبېدو په پیښه کې ډیر لستانه وجل شوې دي. ایم ایف د پاکستان لپاره د قرضو پروګرام د بیا بحالولو منصوري ورکړې او د عراق په بغداد کې د تاوتریخوالي پر مهال لږ تر لږه 12 کسان وجل شوې دي. د خبرونو تفصیل د سیند صوبې په سهوان سیمه کې د سیلاب ځپلو دراوستو لپاره د ژغورنې د کارکوونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې چې پکې 14 تنه وژل شوې دي. د سیند د جامشورو سیمې ډیپټي کمشنر فریدالدین مصطفی رسنی او تابلی چې دا پیښه پرون د سهوان په بلالپور سیمه کې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال شوې ده. الته په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې د سیلابونو په نتیجه کې له 1000 څخه زیات کسان وژل شوي او د هیواد ته لږ تر لږه لس ارب ډالره مالی زیان رسولی دی. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پرون ویلي چې د جون میاشتې راهیسې په سیلابونو کې شاوخوا 1.6 کسان وژل شوي دي، خو بیا څېړونکي وایي چې 3.5 میلیونه خلک ترې متاثر شوي او ښایي چې د مړو شمېره زیاته شي. بلخوا د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال پرون په یو مرکه کې ویلي چې د سیلابونو له وجې مالی تاوانونه به زیات وي. نوموړي زیاته کړې چې د لومړنیو اندازو له مخې تر اوسه به له 10 ډالرو څخه زیات نقصان شوی وي. نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف د پاکستان لپاره د لویو قرضو پروګرام د بحالولو منصوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اوږدې مودې راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په وروستیو اونیو کې د سیلابونو له وجې د ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. د پاکستان د خزانې وزیر مفتا اسماعیل په ټویټر لیکلي چې د ایم ایف بورډ د پاکستان لپاره د غزول شوو مالي پنګو د سهولت یا اکسټینډډ فنډ فیسلټي پروګرام بیا پیلولو منصوري ورکړې ده او باید اوس 1.1 ارب ډالرو او اتمه برخه تر لاسکړي. دروغزو ضلع په ماموزو سیمه کې د دریو تنو مړی موندل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو پرین مشال رادیو ته ویل چې دا مړی د یو پولیس او د دوو مستورانو دي. د سیمې اوسیدونکو زیاتوي چې دا کسان وسلوالو تختولي وو، خو بیا د ضلع د پولیسو مشر نثار احمد خان مشال رادیو ته ویل چې دا کسان د سیلګرې لپاره تللي وو چې الته په حمله وشو او درې تنه پکې وشل شو. نوموړي زیاته کړه
12:00 ټایم کې بیا ته تری اته غوزان را دره کول د غوزان ونی دي په هغه کې د شتګردو سره امنه سامنے شوې ده. دا واقعیت شوې دي، دا هغه ولا خبره غلطه و، یو کس بچ شوې ده، درې کسان شهیدان شوې دي.
د دې په خزي مواري لا چانه د منلې. د افغانستان د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د سیلابونو له وجې دوه کسان مړه او څلور زخمیان شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکو پرون رسنیو ته ویلي چې د سیلابونو له امله نږدې 1500 کورونه هم زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوه میاشت کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې سختو سیلابونو او بارانونو سلګونو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. د عراق د سرخار بغداد په غرین زون بخنه غواړم په گرین زون سیمه کې لاغرستو لک تر لګه 12 کسان وشل شو دي چې د شیا مذهبي مشر مقتدا صدر په سلګونو پلویانو له ایران په لوي شیا ډلو سره د تاو تریخوالي زیاتیدو په ترڅ کې په حکومتي ودانیو حمله وکړه. گرین زون د بغداد هغه سیمه ده چې پکې حکومتي او سفارتي ودانی دي. په دې سیمه کې د اگست په 9مه په ډزو دوخ کې بیان کې ګیس کارولو په نتیجه کې لک تر لګه 210 کسان زخمیان شوي هم دي. امریکا په بغداد کې د حالات خواشینون کې بللې دي او په عراقیانو غږ کړي چې له تشدد لري اوسي او د سیاسي شخړو لپاره دې خبرې اترې وکړي. او اخیری خبر دا چې نن د ایشیا کپ کرکټ سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دویمه لوبه له بنگلاديش سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماخام 6:30 بجې او د پاکستان په وخت 9 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې د دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. په روان خبرونه کې اردن کو پر دی او یو شمیر نور سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د هیواد ته بهرنۍ مرستې رسیدل پیل شوې دي. د چارو شونکو وایي ضرورت دی خبره ده چې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو چارې د سیاستونو ښکار نشي.
متاثر کلا هم مکمل خوشاله شوی نه دي صوبایي او دا سیاست نه برا مستحکم چې دي د امداد پکار
د خیبر پختونخوا بلوچستان کروندګر بیا وایي چې ورستیو بارانونو او سیلاونو د دوی تیار فصلونه تباه کړي او اربونه روپۍ تاوان شوی د خیبر پختونخوا د زمیدارو د اتحادیې انجمن کاشتکاران مشر
سبزی لاړې فواد کې خډیر باغ هغه لاړ چې څومره زموږ غنیو یا زموږ فولې وي یا دوارو هغه ډېر ډېر نقصان وشي
اپرون دا ورځو په موضوع کې وسلوالو درې تنه وجلې دي د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې د کلونو د عملیاتو باوجود د دوی امنیت ټینګ نشو
پینځل سو کالو نه دا په موضوع کې اپریشن شروع ری او وسند سه واقع کیږي دا ډیره د افسوس خبران ده
هله زاله مشال رادیو سره ووسی اورنۍ موجود سیلابونو په پاکستان کې د قدرتي آفتونو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي په دې هیواد کې د بارانو سیلابونو له وجې تر اوسه شاوخوا 1.5 او 4 کسان وژل شوي دي. ادارې زیاته کړې چې د سیلابونو له وجې 3.5 میلیونه خلک متاثر شوي دي. تر څنګ د سیند صوبې په سیهون سیمه کې د ژغورنې د کارکوونکو یو کښتۍ د سیلاب ځپلو د ژغورلو پر مهال ډوبه شوې چې پکې 43 تنه مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون چترال او دیر ضلعو ته سفر کړی دی. نوموړي هلته له سیلاب ځپلو سره ځینې مرستې هم اعلان کړې دي. په دې اړه د مشال لډوي خبریال غلام غوث زموږ همکارې انیسې اجمل ته په سارنۍ خپرونه کې دا معلومات شریک کړل.
تیر ورځ کې د شپې کمی شمیرې د تازه پاغې کې جمع شوې دي. نو پاغې کې د مړو شمیره چې کومه ده په ټول هیواد کې هغه 1,16,000 رسېدلي ده. دغه شان چې کم زخمیان یا ټپیان دي 1,400 کسان په دې کې دغه دي ټپیان دي. دغه شان بیا چې کم په دې کې څاروي دغه شوي دي لاغو شوي دي نو هغه 1,15,000 او د هغې نه سبان دي د هغې دغه شوي دي. یو کم 50 چې کم دغه دی پولونه دي هغه ته ځان رسیدلې دي. تقریبا نه نیم لکه هغه چې کم نیو کورونه چې کم دي هغه ته ځان رسیدلې دي. بیا دا شمیرې چې کم دي نو دا د 13 دون را پدې خو په شکل د بارانونو لړۍ شروع شوې ده. نو او یا د سیلابونو نو دا شمیرې د 13 دون د نیټې نه دي.
سمه ده. او غلام غوث یو بل خبر دا دی بیا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پرون دیر او چترال ته تللی وو. هغه تلته بیا معلومات ورکړل شو د مرګ ژوبلې پاړه دغه سي د صد مرستو اعلان هم کړی دی. نو که په دې اړه اوریدونکو ته تفصیل ورکړي
په کوم دیر کې چې کم نه نو هغه ته چې کم ځلې انتظامیه له خوا بریفینګ ورکړل شو نو یو اړ په کوس بیل کې هغه ته ویل شو چې لکه یو لس کسان مردي د غشان شپاله کورونه په مکمله توګه باندې لنګ شوی دي. 202 کورونه چې کوم نیمه په جوړی ډول یو اړ په کوس بیل کې او د غشان چې یو اړ په کوس بیل کې اته پولونه چې کوم دین هغه سیلابونو لاو کړی دي. د غشان 2 چې کوم دغه دي سړکونه دي نو هغه ته زیان رسیدلې دي. د غشان اته ویا کولونه چې کوم دي هغه ته جزوی زیان رسیدلې دي او په بره چترال کې بیا اغل پکې چې کوم دوی لیدي نو د دلی ترفیاتی فند نه د هغه دوی لو لپاره د 1,500,000,000 روپو اعلان شوه دی. او د غشان کې بیا په ډیر په بلادي سیمو کې هغه دا ویلي دي چې په حال د دې توجه د جوړن په عملیاتو باندې دا
لپاره خبره زمونږ خبريال غلام غوث چې په خبر پتوخه کې د دې سبې په ځینو برخو کې د سیلاب د تباہ کاری او همدارز د سیلاب اغیزمنو سره د حکومتي مرستو په اړه موږ ته معلومات راکول.
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګاوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
ulika
g
m a s h a a l r a d i o mashal radio download eka
da khuri ikhtiyar agla
da mashal radio da uridun ko pe khawar ke sahar nah pa kabal ke tin د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پرون د چاسدی او نوخار د سیلاب ځپلو کیمپونو ته سفر پر مهال ویلي چې حکومت به په سیلابونو کې د وجل شو کسانو له کورنۍ سره لس لس لکه روپۍ مرستې کوي. نوموړي زیاته کړې د تر څنګ د سیلاب له متاثرینو سره ځینو هیوادونو هم د مرستو اعلان کړی او دا چې ځینو بیا په وار له مخه په مرستو بار الوتکې پاکستان ته لیګل پیل کړي دي. خو ځینې څېړونکي بیا وایي چې باید د مرستو سیلاب ځپلو ته په رسولو کې له شفافیت کار واخیستل شي. تفصیل له اسلام آباد گوهر مسید راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر ویاند په یو بیان کې ویلي دي چې د ترکی د حکومت لخوا سلور الوتکې د مرستې سامان سره کراچۍ ته رسیدلې دي چې پکې د خوراک، څښاک، دوایانې او خیمې دي. او په دغه رنګ د متحده عرب اماراتو په مرستې کې شاوخوا 3000 ټنه خوراکي توکي شامل دي. دوایانې او د اغیزمنو خلکو د سرپنه لپاره خیمې شامل دي. وزیر اعظم شهباز شریف په چارسده کې د سیلاب ځپلو خلقو دورے پر محل اویل چې د 3 ستمبر پورې به د سیلاب نه متاثره هر کور ته 25,000 روپۍ ورکړې دي شي. او د سیلاب د لاسا وشل شوی کسانو خپلو خپلوانو ته به 10,00,000 روپۍ ورکړې دي شي. د بیرانو هیوادونو مرستو پاړه شبا شریف سره د سې اویل
یہ سیاست کا موقع نہیں ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی.
دا د سیاست وخت نه دی، سیاست به بیا کیږي. دا وخت له خلکو سره د مرستو او د هغوی په خپلو کورونو کې د آبادولو دی. زموږ د ملګرو هیوادونو ایران، ترکیه او متحده عرب اماراتو مشرانو سره مې څو ورځې وړاندې خبرې شوې دي. هغوی له 1000 څخه د زیاتو کسانو په مړینه خفګان څرګند کړی او د امداد اعلان کړی دی.
امداد کا اعلان کیا.
په بل اڑخ سیڑون کی اندیخنے سرگندوی چې لکه په تیرو وختونو کې سو سو زلا د قدرتی افتونو نه پس د مرست سامانونه استعمال په صحیح لارې نه دی شوی. حسنا چې دا ځل هم متاثرو کسانو سره مرست په صحیح توګه ونشي. په دې اړه خبریال هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د بیرانیو هیوادونو نه خو مرستې پیلې شوې دي، خو معلومه نه ده چې د دې استعمال به څومره په بهتر انداز کې وشي. هارون رشید زیات تکړه
خبره چې څو پورې دادا چې مستحقین ته به ورسیږي کنا، نو دا خو همیشه پاکستان کې یو متنازع خبره پاتې شوې ده چې کوم متاثرین دي او کله هم مکمل توګه خوشاله شوی نه دي چې څونه امداد مرته ملاو شوی دی. هغوی بیا هم شکایتونه لري، خو حکومت هم یو وس لري چې څو پورې کولی شي. کتو خبره دغه ده چې دې کې چرته سیاستونه شي، داسې ونه شي چې کوم علاقې د اپوزیشن پارټۍ دي چې هغوی ته ورکړې نه شي امداد. څنګه اوس کے پی او پنجاب کې د پی ٹی آئی حکومتونه دي صوبو کې، نو دا ونه شي چې مرکز چې دی دا کم بار نه امداد راځي هغه تش ځان له وساتي یا دی دواړه صوبو له ورنه کی، نو بیا به مسله را منځته کیږي. خو په کار دغه دی چې دا صوبایي او دا سیاست
د چین خارجه وزارت ته هم په دې لړکې ویلي دي چې د سیلاب ځپلو لپاره 3000 خیمې، 5000 کمبلې او د بارانونو نه د بچ کېدو سامانونه پاکستان حکومت ته ورکړی شوی دي. او په دغه رنګه برتانیا هم 1.5 میلیون پاوند پاکستان ته زر ورکولو اعلان کړی دی. د فرانس او د کنیډا له اړخه هم د امداد ورکولو خبرې شوې دي. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندے
500 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک کمنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سا دیسا مزمون سا غم نیستا.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک ان سی پور تکړی وی کلاشن کو زناړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
مشال ریډیو دردونکو د خیبر پختونخوا او بلوچستان کروندګر وای د پشکال وروستیو بارانونو او سیلاونو د دوی پر زرګونه بلکې په لکونه کړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه کړي دي. دوی په خبره حکومت په هیواد کې د غذایی بحران د مخنیوي لپاره تر هر څه مخکې باید د کروندې ځمکو د بیرته آبادولو او زمیندارو ته د ځانګړو اسانتیاو ورکولو پر لارو چارو غور وکړي. د پاکستان مرکزی حکومت په وخت کې د دواړو صوبو د سیلاب ځپلو لپاره د امدادي پیسو د اعلانونو تر څنګ له نړیوالو ادارو هم غوښتي چې د سیلاب ځپلو د بیا آبادکارۍ په چارو کې د حکومت مرسته وکړي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې وو. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ان ډی ایم ای د اگست 28 په خپل رپورټ کې ویلي بارانونو او سیلاونو د سند او جنوبی پنجاب د یو شمېر برخو تر څنګ د بلوچستان یو ډیر شو د خیبر پختونخوا 9 ضلع زخت ځپلې دي. سیلاونو په ځانګړې توګه زیات تاوانونه په بلوچستان، خیبر پختونخوا او سند کې اړولې دي. د بلوچستان او خیبر پختونخوا کروندګر وایي سیلاونی پر زرګونو اکړه ځمکه ولاړ تیار فصلونه تباه کړي دي. د خیبر پختونخوا د زمیندارو د سازمان انجمن کاشتکاران مشر نعمت شاه روغانی د اگست پر 29 مشال ریډیو ته وویل د سواد سیلابی اوبو په 409 خار کې د فصلونو او باغونو ویجاړولو ترڅنګ د ځمکو حدبندۍ هم لمنځه وړي او په خبره چې د کار د ځمکو خاوندان له یو نوي مشکل سره مخامخ کړي دي. روغانی له صوبایي حکومت غواړي چې د زمیندارو تاوان ته په کتو له غوي سره بیړنۍ مرستې وکړي.
بیا نقصان چې کوم شوی هغه 400 او شنغر او نو خار او سات موږ ټول بیکار کړی چې د بره د مدینه او د بحرین څومره کانه راغلي دي او بو کې هغه پس موږ کې پریوت یو خدا جګړه غوې می جوړې کړې ته اوسه هغه موږ او خدمتي ختم څو د خلکو ته پته نه لګي چې ما زما کم ځای و ده د کم ځای شبزې لاړې د غلا کبس کم زما خیال سره جدا د 50-60 ارب ډالر خبره به یي فواد کې خډیر باغ هغه لاړ خو خو روخان د لاندې څو سمې لول ختم شو چې صدا په دغه علاقه باندې چې کوم څومره زمونږ غنې وو یا زمونږ فولې وي یا دوارو اگر ډېر ډېر نقصان وشي دي اوس دا زماده صوبې حکومت ځواداري ده دغه خلکو را بات کاره ده د باندې پیسې غواړي ته په سوال غواړي ته په بیرته غواړي.
پیښور ته په 45 کیلومتر کې د 400 د ناګومان سیمه د بیلابیلو فصلونو باغونو لپاره مشهور ده. د دې سیمې او زمیدار ارباب جمیل وای بارانونو او سیلاب د 400 او نوخار ټول فصلونو تباہ کړی او ویر ده چې په پاکستان کې د خوراکي شیانو قلت پیدا شي. د نوموړي په خبره ده د بحران د مخنیوي لپاره حکومت باید زمیدارو ته خصوصي مراعات ورکړي.
سبزیانی مکئی نو بدا ټول لاړو تقریبا به تر بوده لاندې شو. حکومت ته خو موږ دا وایو چې سبسیډي به ورکړي او ډېر به خپل زراعت دا یو داسې سکتور دی چې کچې خوراکي اجناس چې کمی دا خو ارز یې روخ شي ضرورت دی. نو چې خدای را خواسته یو بحران دغه شو او بل پکې مته غذایي اجناسو کمی راشي نو زمیندار له پاګاري بنیادو باندې سپورټ ورکړ پکار دی. حکومونه والا پکار دي سرو کرایت پکار دی د ټریکټر او زریبا کاسو د استعمال د ډیزلو کې ماته مطلب دی چې کمی پکې دی چې اذروایز یو ځای بحران نشي په دې سره به په خپل کې خارجګي شروع کیږي.
د اگست پر 29 د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف پر رسمي ټوئیټر پاڼه د دې صوبې د اعلی وزیر محمود خان په حواله ویل شوی چې نوموړي پر همیاد نیټه د څلور ضلعو چترال، لوئر چترال، اپر دیر او لوئر دیر دورې وکړي. اولته د سیلاب له وجې خلکو ته د اوختي زیان او لاغو سره د روانو امدادي کارونو جاج واخیست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا د اگست پر 28 د بلوچستان د جعفر آباد ضلع دوره وکړه او د سیلاب ځپلو لپاره یې امدادي پیسې اعلان کړې. خو د بلوچستان کروندګر وایي وروستیو بارانونو او سیلاونو د دوی آباد ځمکې او ورباندې ولاړ فصلونه او باغونه تباه کړي او اربونه روپۍ تاوان یې شوی دی. د پښین ضلع یو کروندګر نصیب الله کاکړ وایي د سیمې د سیب او انګورو باغونه په بشپړ توګه له منځه تللي. د حکومت غواړي چې په بیړنۍ توګه د ملک له نورو برخو سره د بلوچستان پرې شوې لارې بیرته ورغوي.
په توبه کاکړي خاص مونږه دوه سرکل دی، ابراهیم خان دی، یو ورکه زیارت دی. په دې کې تقریبا زموږ شپږ وډیم وو، دا ډیمونه ټول مات شلو او دا کې تقریبا د کروندګرو په اربو روپۍ نقصانونه شوي دي. زموږ دا ټول سیب لاهور ته ځي یا په اسلام آباد ته ځي یا ګجران والا ته ځي، هغه ډېرې غټې منډۍ نه دي ګران. باغونه تقریبا ټول مطلب سیلابونو یوړله او دا خلک دي دا ټیم قرضدار دي. زموږ د کروندګرو د ذمه دارو د تاجر برادري او د ټول عوام دا گزارش دی د حکومت نه هم چې کوم زمونږ لارې ورانی شوې دا لارې راته جوړ کړي چې زمونږ کم سیب زمونږ پرځ دی مونږ پنجاب او سندو کې پکې ته ورسو د انګور کم سیزن چې دا ټول کې ته نکړ شو دا ټول تاوان ته ورسېدلو یعنی که زه دا وایم چې په کربونو نقصان ډیسټریکټ پښین ته سوي دي هم تاسو ومني
د بلوچستان د زراعت محکمې په دې صوبه کې د ورستیو بارانونو او سیلاونو د تاوان کچې معلومولو لپاره سروې پیل کړې ده. د دې محکمې د څېړنو د څانګې افسر ډاکټر قاسم کاکړ د اګست پر 9مه مشال رډیو ته وویل د دوی اولنۍ تخمینه ښیي چې د بلوچستان زراعت ته لسګونه زره میلیونه روپۍ نقصان رسیدلې دی. ډاکټر کاکړ چې خپل هم د کلاس فلایو زمیندار دی زیاتوي چې باران او سیلاب د صوبې د مالدارۍ سکتور هم خورا اغیزمن کړی.
د بلوچستان 300,000 آباد از مکر جوار دا ورزی بیا د سارو د پارا فودر چمور ورته وای سبزیانو کی چمور گاجرا گوبای ټماټر او بیا په درختو کی سیب شفتالو کجورا دا ټوټل 300,000 دا 600,000,000 نقصان پدې کې شوی دی. تقریبا 1400 ٹیوبلز پدې کې خراب شوی دی. سولر سسٹم تقریبا 1400 سولر سسٹم او نالیان چې کوم موږ د اوبو لپاره جوړ کړی دی دا تقریبا 500,000,000 دا نقصان شوی دی. په ټوټل ملک کې اندازه دا چې 800,000 ساروی چې دی دا پدې سیلاب کې ولاړلو په 800,000 30% دا د بلوچستان ساروی دی.
د بلوچستان د زراعت محکمې د افسر ډاکټر قاسم کاکړ په خبره د صوبې د ویجاړو ځمکو او بخور نظام د بیا بحالۍ چارې به لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید له کروندګرو سره د مشینرۍ ترڅنګ نورې اړینې مرستې هم وکړي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورټومټراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې
د خیبر پختونخوا د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو په چارو کې د سیمې هنرمندان هم مخکې مخکې دي. سندرغاړي کرن خان او ملګرو یې سربیره پر دې چې پر ټولنیزو میډیا د اعلانونو له لارې خلک مرستو ته هڅوي. د اګست له 28مې راهیسې په پېښور کې یو کیمپ لګولی دی او د سیلاب ځپلو لپاره له عامو خلکو پیسې او خوراکي او هم غیر خوراکي توکي ټولوي. ما هارون بچا له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مترې تدوید کمپاین په اړه معلومات غوښتې دي.
موږ په باغ ناران کې هلته اجمل خټک چوک په نوم باندې یو ځای دی. هلته موږ راټول شوي وو سهار نه تر ماښامه پورې او پیسې او چا خوراکي توکي راوړي وو چا دغه جامې پیزار راوړي وو که نه نو دا بلا شی راټول کړي دي. لکه اوس دغه خدای خدمتګار لګیا دي دي که نه یا خدمت والے لګیا دي نو بیا بیا دوسرے شي یا به سړی په خپل سر مخ باندې کلو تا وغه زینو ته ورسی یا غواړو دا چې په دې هفته کې دنه د نسوات کې ورځو به سوال تکې دا خلکو نه چاند کو نو زین افسر افغان دی ډاکټر خدیر دی نو په نن ورځ بیا ډېر ملګری نورم رااله ور سره پکې باسین صاحب راغې نو دغه یو سلسله روانه کړې د خپل وس مطابق.
نو تا کرن خان ته خوب خپل مونرمن دی د سیمې پیژندل سندرغاړې خلک ته زیارتستاله نوم او ستاله اکثر آشنا دي. دا سه نور هنرمندان هم تاسو پر خپل کمپاین کې لزان سره ملګری کړی دي یا نور هنرمندان هم ګنې پخپل کچ لګیا دي زای په ځای کمپونه لګوي یا غواړي چې و لګي او تاسو غوندې مرسته راټول کی یا تاسو لګته لګ پغوي کم غک کوي
د خپل د اوس مطابق خوب لګي کمپونه ایمان نه لګي چې لګولي دي او ما بل یو په فیسبوک لایو عمر غلو من ما ته ټول ملګری یاد کړی چې اره دی دی بختیار سه فورن په نوخار کې ګرځېدو زه نور له هم په کار دي چې دی راوځي په کار د ځکه چې مونږ خو دی ولس په سر باندې دمر نمونه خود دی دی نمونه را کړی
تاسو تر اوسه چې دا کیمپ لګولې د کرن خان په اعتبار کې ملګری لګیا دي، نو څه حساب لري چې څومره پیسې غونډې شوې یا هدف مو څه دی چې څومره ورځې کار وکړي او هغه پیسې څومره غونډې کوي او بیا دومره وي چې د خلکو هغه یو څه حاجت پیوم پوره شي که نه؟
هلته په سړک باندې مونږ ولاړو، مونږ ویډیوګانې وکړلې چې رالو که نه، عباسین صاحب او ډاکټر صاحب ده، نو پیسې خو هغه د ځان سره دغه کړي دي، شمارلې به هم ما خو شمارلې نه دي، خو لکه ما پکې داسې خلک ولیدل چې یو زنانه راغلله هغې یو 20,000 روپۍ ورکړلې، خان کاکا راغی هغه 15,000 روپۍ ورکړلې، مونږ پکې د جیبه کېښودې. نو زه هم چې نیم نه پرون به مونږ یو 3,000,000 روپۍ خو به راټولې کړي وي، تقریبا یو سوزکې سامانونه به هم خلکو راوړي که نه، بهر ملګرو هم ټلیفونان کړي دي، چاته یې پیسې پیسې رالېږلي دي، هغوی پکې اچولي دي، چا څه کړي چا څه کړي دي، چا منلي دي، نو دا به راټولېږي انشاءالله، او زه باوري یم چې په ښه ځایونو کې به ولګي.
او څومره امکان د دې خبرې شته کرن خان چې ستا په مشره یې چون تا خلک پیژني یا دغلته نور زموږ سندرغاړي ملګري دي، ساز غږونکي دي یا د ډرامو فنکاران دي، آرټسټان دي چې هغه په خلکو کې مقبول دي که نه، نو که تاسو دا په پلان کې لرئ چې تاسو دا کمپین نور هم پراخ کړئ او داسې ډله ډله هنرمندان د پېښور ښار په مختلفو برخو کې یا په نوښار کې یا سوابای کې یا شاوخوا ځایونو کې تاسو خلکو ته لاړ شئ، د هغوی کورونو ته، حجرو ته، بازارونو کې وګرځئ، یو یو څو ورځې کمپین وچلوئ چې هغه د هنرمندانو کمپین وي، او هغه ځکه چې هغه څیرې هغه نمونه خلک پیژني که نه، نو ګنې بیا به خلک مرستو ته په اسانه غاړه کښېنږدي.
بجازي ولې به کښېنږدي؟ داسې نه ده، لکه اوس زه پرون زموږ سره یو ډېر ښکلی مفتي صاحب ولاړو که نه، مایه کښې واخېستو خبرې کولې، نو هغه یو ویډیو وړه غونه کښې مونږ ورکړله چې یاره زمونږ د وطن هغه باشعوره مفتیان چې دي نو هغه هم زموږ سره ولاړ دي، سید رحمان شینو راغلی هغه هم ولاړو، که مونږ ټول یو شو، لکه بختیار خټک غریب په نوښار کښې لګیا دی یا ما او افسر دلته لګیا یو، نو ځینې خلک وایي چې تاسو پېښور کښې څه کوئ، سوات ته ولې نه راځئ که نه، تاسو خو سوات یې، نو په دې موقع باندې که مونږ دغه د دې علاقو د نمایندګۍ نه را وځو او پوره د پښتنو نمایندګي وکړو، نو دا به ډېره زیاته ښه وي. کې امجد شهزاد غریب په بدخیل او دغه کښې ملکان کښې لګیا دی، هلې ځلې کوي، خو ټول لګیا دي، نو که مونږ دا هنرمندان لکه زما دا کشران او مونږ ټول یو ځای وټاکو، یا یو 15 ملګري تقسیم شو، یوه یو ورځې یا دوه ورځې، زمونږ دا منطقې خو دومره لرې لرې نه دي، نو زه وایم چې کېدای شي ډېر کار وشي، لکه د وخت حکومت لهم په کار دی، ولس لهم په کار دی، چې ګوره دغه خلک دین خیال دي که نه، پخوا چې به آبادي کېدلې چې کوم ځای به کان ښکاره شو، نو مشرانو به وایي نه 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 نه، دا د خور ځمکه ده یا د سیند ځمکه ده، دا به 100 کاله پس په دې طرف سیند را ځي، سیلاب به را ځي، دا دا ده، نو مونږ خلکو د سیندونو په منځونو کښې آبادۍ کړي دي، په دې ټایم کښې چې کوم خلک سیلاب وهلي دي، نو هغوی له کم خوراک په کار ده، ډاکترانو سره مشوره په کار ده، اوس د دوایانو ضرورت دی، په چا خارخ لګېدلی دی، د پاکو اوبو ضرورت دی که نه، نو دغه سیزونه چې یاره کم سیز ته ضرورت وي چې هغه دی خلکو ته ورسېږي.
له سندرغاړي کرن خان سره مو د دوی دغه کمپین په اړه زموږ مرکه واورېده چې په پېښور کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستو ټولولو په هدف پیل کړی دی.
د مشال رډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر 6 پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 12,130، 15,315 او 15,250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو وګورئ، زمونږ خپرونې تاسو زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم نیغ په نیغه اورېدای شئ، هلکه انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ، هلته زمونږ خبرونه، زمونږ ټول رپورټونه، همداراز ویډیوګانې لیدلی شئ. او په پېښور کې د غرمې 12:00 کېدونکې دي، نو انیسی اجمل تبور شو چې لن خبرونه را توڑان دیکھی.
سین صبح په سهوان سیمه کې د سیلاب ځپلو دراوستلو لپاره د ژغورنې د کارکونکو یوې کښته ډوبه شوې چې پکې 14 کسان وشل شوې دي. الته په اسلام آباد کې چارواکي وایي چې د سیلابونو په نتیجه کې له 1000 څخه زیات کسان وشل شوې او د هیواد لږ تر لږه 10 ارب ډالر زیان رسولې دي. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پرون ویلي دي چې د جون میاشتې راهیسې په سیلابونو کې شاوخوا 1.6 کسان وشل شوې. نړیوالی مالیاتی ادارې یا ایم ایف د پاکستان لپاره د لویو قرضو پروګرام د حلولو منظوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اوږدې مودې راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په وروستیو اونیو کې د سیلابونو له وجې دا ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. د اورګزو ضلع په ماموزو سیمه کې د دریو تنو مړی موندل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو پرن مشال ریډیو ته وویل چې دا مړی د یو پولیس او د دوو مزدورانو دي. د سیمې اوسیدونکو زیاتوي چې دا کسان وسلوالو تښتولي وو، خو بیا د ضلع د پولیسو مشر ویلي دي چې دا کسان د سیلګرۍ لپاره تللي وو چې هلته پرې حمله شوې. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په 13 ورځو کې د سیلابونو له امله 2 کسان مړه شوي او 4 زخمیان شوي دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د سیلابونو له امله نږدې 1500 کورونه هم زیانمن شوي. او د عراق د سرخار بغداد په گرین زون سیمه کې لاغرستو لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي چې د شیا مذهبي مشر مقتدا الصدر په سلګونو پلویانو له ایران پلو شیا ډلو سره د تاوتریخوالي زیاتېدو په ترڅ کې په حکومتي ودانیو حمله وکړه.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوریدل. اوس یو بل موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په شپه د افغانستان په تړاو یو غونډه وکړه. په غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همغږي کوونکی مارټن ګریفټس له افغانستان سره د پراختیايي مرستو د پیل غوښتنه وکړه. په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت په تیره بیا د نجونو د ښوونځیو پر مسله هم بحث وشو. سفیلا ستانگزی د رویټرز خبری ایجنسی په حواله د معلومات راکوي.
مارټن ګریفټس د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت چې د خلکو لوږه او د کافي خوړو نشټوالی په سر کې دي لوی ستونزې وبللې.
People in Afghanistan continue to face extreme hardship.
په افغانستان کې خلک لا هم له سختو ستونزو او ناڅرګندتیا سره مخ دي. په داسې حال کې چې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت او له ډلې 6 میلیونه د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د افغانستان د نیمایي څخه ډیر نفوس شاوخوا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او اټکل کېږي چې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د ځانګړي درملنې پرته دغه ماشومان مړه کېدای شي. دا خبره له افغانستان سره باید یو وار بیا نړیوالې پراختیايي مرستې پیل شي. د امنیت شورا په دې غونډه کې چې بیګا تر سره شوله، د افغانستان پر روانو سیاسي او بشري مسایلو له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د حقونو په ارتباط هم خبري وشوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرستیال او د یوناما سرپرست مارکوس پودزل په دې اړه وویل: اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې هیڅ غړي په رسمیت نه دی پیژندلی او لاملونه یې روښانه دي. نړیوال ټولنه د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په اړه نورمونه لري. د خلکو استازي حکومت ولي غواړي او نړیوال اجتماعي امنیت. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام څخه پاتې شوي د دایمي استازولۍ شارج دافیر نصیر احمد فائق پر طالبانو غږ وکړ چې د جنسیت، توکمیز او مذهبي هویت پر بنسټ له کوم تعصب پرته د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي او بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د ټولو اتباعو د اساسي بشري حقونو ساتنه او درناوی وکړي. په دې کې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل او د ښځو د پر بشری حقوقو بیا اعاده کول، د بخنی اعلان تطبیق او د توقیفونو شکنجه او جبري بي ځای کېدو سمدستي درول، د پخوانوي امنيتي ځواکونو ملکی وګړو د صحرایي وژنو ختمول او د دغه اعمالو د عاملونو محاکمه کول شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه دایره کړې او د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت باندې بحث کړی چې په افغانستان کې خلک له سختو وزګاری او همدارنګه د اقتصادي ستونزو څخه کړیږي. په وروستیو کې سیلابونو د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. تر څنګ د طالبانو حکومت تورن دی چې د نجونو او ښځو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا له دې غونډې تمه د لیوچې د افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ورځو په موضوع کې پرون د درو تنو مړی موندل شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا مړی د دوو مزدورانو او یو پولیس والا دی. دوی په خبره دا کسان وسلوارو تښتولي ول، خو بیا د سیمې پولیس چارواکو د تښتونې رپورټونه رد کړي دي او ویلي دي چې وژل شوي کسان په سیل وتلي وو او وسلوالو حمله ورباندې کړې ده. د پولیسو په خبره په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او یو خوندي پاتې شوی دی. بلخوا د سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په اورکزو کې امنیت ټینګ کړي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
د مزدورانو په جنګولي د انزرګول علي خیل او د اکبر ملاخیل په نومونه شوی چې هغوی د نوې تاړې د جوړولو کار کولو ولید پولیسو کانسټیبل احمد سعید ماموزه هغه د تعینات وو. که څه هم پرون یا تنانو د نامعلوم وسلوالو لخوا تر تختونې پس د وژل کېدو خبره کیږي، خو د پولیسو ضلعي مشر نثار احمد خان دغه سره اتفاق نه کوي او وای په دوه موټرسایکلو کې څلور تنه د چکل لپاره وتلي ول چې د ماموزو په دراک سما کې ور باندې حمله وشوله او مړې کړل ول. یو تن له هغو ژوندی پاتې شوی.
12:00 بجې ټیم کې بیل دتړي هلته غوزان را در کول د غوزان ونی دي په هغه کې دهشتګردو سره امنه سامنا شوې ده. دا واقعیت شوې دي. دا هغه ولا خبره غلطه وه. دی په خپل باندې تلی او خپل موټر سایکل باندې دوه موټر سایکل باندې تلی نو باقي یو کس بچو دی او درې کسان شهیدان شوې دي.
بلخوا د اورګزو مدني فعالانو او مشرانو پرون پیخه په سختو ټکو غندلې او ویلي چې هیڅ کله به پیغلی پاتې نشي ولې چې په سیمه کې امن ډېر په مشکل راغلی او بیا خرابېدلې نشي زغملې. د مشتي ملي اسدیاز مشال لډیو ته وایي سکیورټي ادارې دې راخکاره کړي چې سیمه د دوی تر واک لاندې ده. نو بیا دا کار څنګه او ولې وشولو او دا هم وای کاکاتلان د قانون په منګولو کې را نوستل شول نو پر احتجاجونو به لاس پورې کړي
او بل دا د سیکورټي ادارو په لمنې باندې یو تور دا غوندې ځکه راځي چې تقریبا 15 کالو نه دا په موموزو کې اپریشنې شروع لري او اوس هم داسې واقع کیږي. نو دا ډیره د افسوس خبران ده او ډیره د فکرمندي خبران ده. علاقې والا عوام به ان شاء الله د دې خلاف بھرپور مزاحمت کوم، احتجاجونه کوم، څو پورې د دې والا قاتلانو گرفتار نه وی کړي او مخ په علاقہ په هیڅ صورت باندې بیا بدامنی ته نه ورکو.
ما موضوع سیما د برورکزو په حدودو کې راځي چې د کې تر پوزي عملیاتو وروسته یاد سیما له وسلوالو پاکه ګرځول شوې و. خود تر هغه تازه په خاطر کې دوه پس د سیمي امنیت یو ځل بیا لا خطر سره مخامخ شوه. زای مشر حلیم ګول مشال لډیو ته وای خلک دغه ته په تشویش کې دي چې ګین وسلوال دومره فعال شول چې پرانا ورځ په آزاد عملیات کوي خصوصو کوړه سن شي ویلې او زیاتوي سیمه ته یو ځل بیا د وسلوالو راتګ سکیورټي ادارې کمزوري شوي او کنه بل څه خبره ده.
او خلک دغه سوچ کوي، فکر لري ساره آیا یو ځل بیا اخونړي جنگ تر به بیا د موواله د پښتنو سیمې روان دي او خلک ډیر پریشان دي. نو هغه ځکه نن درې کسان د څه معلومه کسانو اغوا کړي او بیا شهیدان کړي دي. هغه ول لښونه د مموزو ول کوم درک سیمه دی هغه کې بیا غورځولي وو.
د روان کال جولای میاشت رهسه د امن ټینګخ لپاره جوش می ځایونو کې جلسې جلوسونه او احتجاجونه شوي. خلکو دا تر هغه پس کړی چې وسلوالو بریدونه وکړل او بل د هغوی بیا منظم کېدو خبرونه تر لاسه شول. پاکستان حکومت دا وخت له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړي ولې په داسې حال کې ناقانونه وسلواله ډله له جون میاشت راهیسې تر نامعلومه وخته پورې د اوربند په اعلان ولاړه ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په ننګرهار کې په نشو د روغ د کسانو د درملنې لپاره د اگست پر 9 یو کمپاین پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي په نشو روغ دي 170 کسان یې روغتونونو کې داخل کړي دي. بلخوا د سیمې ډاکټرانو پر ولس غږ کړی چې له دې کمپاین سره مرسته وکړي. زمونږ خبریال معلومات راکوي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست لوري په نشې توکو د روغدو کسانو د راټولولو او د هغوی د درملنې کمپاین د اگست په 9 نیټه پیل کړ. د کمپاین د پرانستی پر مهال د عامه روغتیا رئیس ډاکټر امیر محمد افتاب رسنیو ته وویل په دې کمپاین کې د جلال آباد ښار له بیلابیلو سیمو څخه پر نشې توکو روغدي 100 تن راټول کړي او د درملنې په موخه یې د معتادینو روغتون ته استولې دي. نوموړی وړاندې وایي
دغه کمپاین کې موږ 100 ناروغان هغه ناروغان چې په نشه یي توکو باندې روږدي دي راټول کړل. ښار د مختلفو ساحو څخه دې کې 150 غټان دي او دغه 40 چې دي ماشومان دي. دغه ناروغان تقریبا 15 خوره دي مصرف دغه روغتون کې بستري. دوی ته مختلفې دواګانې ورکوو. دوی ته کانسولینګ کوو. دوی کورنۍ سره مشورې کوو. 15 خوره شوه دي مصرف رجستر شو. د هغې نه بعد خپلې کورنۍ ته سپارو.
ډاکټر افتاب زیاتوي ډیر کله په روغتون کې د خوړو او نورو امکاناتو د کموالي لامل له ستونزو سره مخ وي.
موږ نیمګړتیا سره مخامخ یو وسایل کمبود سره مخامخ یو کوشش دا کوو او ډیر خیریه ټولنه په جریان کې اچول دي. کوشش کوو دغه کمیته چې دا نیمګړتیا موجوده ده مینده وي او په نورو خیریه بنسټونو هم غږ کوو چې موږ سره په دغه کمپاین کې اشتراک کړي او تر هغې دغه ناروغان ته په دوا کې موږ سره همکاري وکړي، په خوراک کې موږ سره همکاري وکړي، په لباس کې موږ سره همکاري وکړي.
بل لور ته په نشه یي توکو روغ دي کسان له چارواکو د نشه یي توکو د اصلي سرچینو د وچېدو تر څنګ د یادو توکو د قاچاق او تر درملنې وروسته د روزګار د برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنو فرید الله او شاولی مشال راډیو ته وویل
تاسو غسان جوړی یا خاص انتقالی کنه یا کری حکومت نه مونږ غوښتنه کوي دا خرڅول او د جوړول دې مخ نیمه یو کی بھائی
کومر ګری تا دا وشوی او چې کار ورته پیدا نه چې بیرته په دغه پیل مند یا وختي
د جلال آباد ښار اوسیدونکو هم پر نشد روغدو کسانو له زیاتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په نشه یي توکو روغدو کسانو ته د تر درملنې وروسته د روزګار زمینې برابرې کړي شي.
چپلې رډکی دکاندار یم، پلسکاري دکانداري مې دا موږ خواشات دا وډرن د تاوړي راوړي موږ دې یو خپل سامان چې دی بې ځایه نه شکرې خدای چې
دوی مخنیوی وشي په صحیح طریقې سره. یو داسې دي چې مخنیوی وشي راشي چې وغالې په دې لارې
د روغتیا د چارواکو د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان پر نشه یي توکو اخته دي او یوازې تر 100 پورې د درملنې په موخه راټول کړي شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا اگست پر دیرشمه چې هم نن دا اوریدونکو هر کال په نړۍ کې په زور د تریتم شو کسانو ورځ منځل کیږي. د دې ورځې مقصد د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې په جبري توګه د خلکو د تریتم کولو عمل درول او د بشري حقوقو ساتنه ده. په پاکستان کې لوګ دې مدیراسي په زور د خلکو د تریتم کولو لړۍ روانه ده چې په هیواد کې دننه او هم د باندې د بشري حقوقو سازمانونه د درولو غږ کوي او د عمل د بشري حقوقو ضد ګڼي، خو دا ستونزه لا تر اوسه نه حل پاتې ده. احمد شاه اعظمي په پاکستان کې په زور د خلکو لا درکه کولو عمل ته کتنه کړې چې د یوې میرمنې په غږ پیل کړي.
دا د خیبر پښتونخوا د ممندو بیبی رقیه ده چې خاوند یې له 2014 کال راهیسې ورک دی. نوموړی ادعا کوي چې پوځیانو د هغې خاوند صوبیدار عاصم خان په سپینه ورځ له ځانه سره یووړ چې اوس یې د مرګ ژوند درک نشي. موږ د سیواج
بیا کار کوي او د خپل بچی ویني او دا ورونه ویني
بی بی رقیه مشال رادیو ته زیاته کړی چې له خاوند شپږ لونی او یو زی ورپاته دی. د هغې په وینا د اسلام آباد او پېښور په ګډون یې په یو شمېر ښارونو کې د خپل خاوند د خلاصون لپاره احتجاجونه او مظاهرې کړي، خو پر حکومتي ژمنو سربېره خاوند تر اوسه نه دی موندل شوی.
احتجاج کوم او کم دا وای د فلاس بشه او تاسو زی او در بشه او یا لجا لاس را دی ورکی یا شل را دی ورکی او بس بیا په خبره بیت تبرک کی.
د بیبی رقیه پشان په پاکستان کې زرګونه نور داسې کسان سته چې خپلوان یې ترې تمسوي او لکلونو وروسته لا هم هیڅ درک نه دی معلوم، خو ځینې یې خوشی سوي او د ځینو بیا مړی موندل سوي دي. دوی د خپلوانو د برمته کولو تر شا د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې یادوي، خو هغوی بیا تل دا تورن رد کړی دی. د جنوبي وزیرستان عبدالستار جان دا وخت په ابوظبي کې مزدوري کوي. نوموړی ادعا کوي چې په شکتوي کې د 2015 کال د اپریل پر 21 پوځ مشر رور او د هغه څلور زامن له ځان سره یوړل. سزارجان زیاتوی امنیتی سرتیرو یې مشر راره ریزارجان لکلی د باندې پر همغه ورځ وواژه خورور او پات درې ورورونه لځان سره بوتل چې تر اوسه درک نسته. د نوموړي په وینا هغوی په شکتوی کې پر لوی لارې رستوران چلاوه چې په کوړې او ورجې پکې پلورلې. سترجان زیاتوی چې ورینداری او د کور نور شزته ویلي چې د مشر رور پوز لزان سره بیولې خو د هغه زامن کراچی ته په مزدوري پستلې دي او د ناامن حالات لکبل کلی ته نسرات لای. د نوموړي په وینا ورینداری خپل کشر زوی محمد نور ډیر یادوي.
بیا وس کله کله همونه پښتنه وکړو چې مدانو رو کنه وشګر برتینه شوي وي غټ شوی برګي کتنګ حساب وي زبر اجازه در غار ته چې به وینه چې اس مطلب د خدای بو خیر کوي ان شاء الله کال نه بس پنګ اس نه بس ازي او بس الله پاک ودې ته زړه ته یوه داسنه مونږه صبر ورتر لای دی چې په دغه باندې بار سره غلي دي ترشیا په کراچي کې دي ځان دي دي.
سترجان زیاتوی چې کله پوز دغه مشر راره زاجان واجه نو د کلی خلکو له حدرې څخه لري هم هلته په لوی لار کې شخ کړ.
مو ډاکټر ته بوتل یو دم ورکه برنه پراغ للی بیا وې چې دا غوښه کبر چې دای داده چا دای مور چې دا خدا سه یو کاس مور سوای و دله میرل نه راغله بیا زتی کوم د خلک بداله کاکه خاخ ته دولت کبر ورته وې وې چې خامور چې کلاګ کلاګ دا ور دا کا دور د خنو ست دا ور دا دا مې نه را چې دا د تو استر بچای د دولت د فن سوای.
په پاکستان کې په زور د لادر کسانو د پلتنې حکومتي کمیسون له معلومات سره سم پر خیبر پښتونخوا سربیره له بلوچستان، سند، پنجاب، گلگت بلتستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر څخه هم خلک لادر کسوي دي. په پاکستان کې د لادر کرسو بلوچستانو د راخوشکو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر دو اتیا کلن ماما عبدالقدیر بلوچ وای چې د 2009 کال د فبروري پر 13مه د 2 کلن زوی جلیل ریکی د بلوچستان له کوټ شار څخه له خپل کوره په زور وتښتول سو او 3 کال وروسته د ایران له پولیس سره نږدې په مند سیمه کې مړی وموندل سو. ماما قدیر دغه په شان لږ نور کسانو سره د 2009 کال د اکتوبر پور وشتمه د کوټ پریس کلب مخ ته په زور د خلکو ترې تمکو لړی درولو او د برمتسو کسانو د خوشکو لپاره احتجاجي کیمپ ولګاوه چې تر اوسه روان دی.
هم کال درې میاس کراچی یو میاس اسلام آباد بیا د کوټ کې موږ ډېر احتجاجي منګلې دي ریلیان مې سلې دي لنګ مارچم غلې دي د بیبر خلک په اړه او دا
په پاکستان کې په زور د خلکو د لادرکو لړۍ لډیر مدیرای سره روانه ده. خود دې هواد د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف په دور ل 1999 څخه بیا تر 2008 کال پورې په دې کې زیاتوالی راغلی. په لادرکسو کسانو کې زده کوونکي، وکیلان، سیاسي او مدني فعالان، خبريالان او مشکوک وسوال شامل دي. ماما عبدالقدیر بلوچ ادا کوي چې د دوی د سازمان لخوا د راټول سو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 کال څخه بیا تر 2022 کال د اگست تر 13 نیټه 55000 بلوچستان له درکسه ویدي. نو موري ذاتوي چې پر دې سربیره 40000 کسان وژل سوي چې په هغه کې د ځینو خراب سوي مړی موندل سوي او ځین بیا د هدافي وژنوشکار سوي دي. خو په پاکستان کې په زور د لادر کسانو د پلتین حکومتي کمیشن سیکریټری فرید احمد خان له دیش میرو سره اتفاق نه کوي. نو موري په 2018 کال کې د جوړ سوی د کمیشن د ویپانی په حواله وای چې د لادر کسانو خپلوانو دوی ته دروان 2022 کال د جون تر 13 نیټه د 8202 تریتم کسانو نمونه ورکړي چې د 6513 کسانو مقدمه هواري کړي خو د 2209 کسانو مقدمه لا هم نه حل پاتې دي. نو موري زیاتوي چې په دوغه څه باندې شپږنیم زره کسانو کې 3433 لادرکه کسان خپل کورونه تتللي او هغه نور په حراستي مرکزونو او زندانونو کې موندل سوي او یا هم مړی موندل سوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره کارکونکو غیر حکومتي سازمان ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا هم د حکومتي کمیشن پر شمیرو باور نه کوي او تر هغه زیات یادوي. نوموړی وای د هغې تجار خاون 45 کلن مسعود احمد جنجوا په 2015 کال کې له راولپنډي څخه لا درک سو چې تر اوسه د مرګ یا ژوند درک نسته. امنه زیاتوي چې حکومتي کمیشن د خاون په درک لګول کې تر اوسه پاتې راغلی دی. امنه د دې کمیسون پر طریقه کار نیوک کوي وای چې دا د بندي کوڅې په شان دی چې مقدمه ورزي او پکې ورکیږي.
د دې مانډیټ کې وای چې تاسو دا ریکمنډیشنز ورکی چې دا مسله څنګه بحال کړي دا یوم ریکمنډیشن نو دی ورکړو د دې مانډیټ کې وای چې تاسو چې څومره کسان دې کې انوالو وي اوی باندې وکې سونه کې ای باندې با تاسو پنیشمنټس ورکې یو سړی باندې دا اکشن نه دی واغستی.
خو د کمیشن سیکریټری فرید احمد خان وایي چې د دوی کار چا ته سزا ورکول نه دی، بلکې یوازې د لادرکه کسانو څرک لګول دی.
مونږ ته د کورنیو سپریم کورټ د بشر حقوقو تنظیمونو او د ملګرو ملتونو د کاری ډلې لخوا د خلکو د لادرکه کېدو شکایتونه راځي او مونږ یې درجو. په حقیقت کې د لادرکه کسانو کار شمیره هیڅ چاته نه معلومه. مونږ پر دغه شکایتونو باندې اړوند ادارو ته راپور لیږو او د هغوی لخوا مونږ ته په دشتو ورځو کې دننه ځوابي راپورونه راځي.
په پاکستان کې د ماما قدیر په مشرۍ د لادر کلسو بلوچستان د رخوشکو لپاره ژغ پورته کوونکی سازمان او د امنه مسعود جنجو په مشرۍ د بشري حقوقو د دفاع لپاره پر کار کوونکی سازمان سربیره د 2013 کال په جنوري کې د مدني حقوقو لپاره رامنځته شوی خوځښت پښتون ژغورن غورځنګ هم د خلکو په زور لادر کولو او له عدالتي کاروایی پرته د خلکو د وژنې پر ضد مبارزه کوي. د دې غورځنګ یو مخکښ او د لادرکه کسانو په اړه معلومات راغونډونکي علمزیب خان مسید دوه ځلې زندانی سوی دی. نوموړی وای چې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د شاوخوا 4000 لادرکه سو کسانو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. د نوموړی په خبره زرګونه نور لادرکه کسان هم سته چې د نوموړی په خبره د حکومت لخوا د بندیزونو او محدودیتونو لکبله لا تر اوسه نه دی ورسېدلی. علم زیب زیاتوی چې په تری تمسو کسانو کې د بیلابیل عمرونو او بیلابیل مسلکونو سره تړلي خلک شامل دي.
اوسواد کې یو ډاکټر وو، یغه ډیټا شته دا په جوړ کې چیرې یو پولیس والا دی، هغه ما سره شته. دا کې د مدرسې طالب ملان او ورسره عالمان دا شته، او ورسره دا کې مزدوران شته، په دا کې ډرایوران شته، په دا کې د کم عمر الکان شته، او په دا کې د 10 عمر خلک هم شته چې شپتلاس اتیا کال عمر لري.
علمزیب مسیح زیاتوی چې د کسانو د تر تم کول لړۍ اوس هم روانه ده. د نوړ په وینا د پښتون ژغورن غورځنګ د فعالیت په نتیجه کې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 2000 کسان خوشی شوي دي. د نوړ په وینا په دوه کې ځینو کسانو ورته ویلي چې امنیتي ادارو د هغوی د تشتونې زندانی کېدو او وهلو ټکولو له حال شریکولو په سختي سره منع کړي دي. د جنوبي وزیرستان یو استوګن چې د موضوع د حساسیت لکبال نه غوښتل نومي واخیستل سي یا ژغ ریکارډ سي وای چې درې کاله به له څه ډول جرم کولو د امنیتي ځواکونو په حراستي مرکزونو کې تیر کړي دي. دی وای په حراستي مرکز کې د دوه کلونو لتهرولو وروسته یو پوځي افسر ورته ویل چې پرتا باندې څه تور دی چې دلته راوړي. هغه وای ما ورته ویل چې دا خو به تاسو ته معلوموي چې زه مو ولي راوړم. د نوموړي په وینا هغه افسر ځواب ورکړ چې د فایل ورسخه ورک شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې له دې پیښې وروسته یو کال نور هم په حراستي مرکز کې تیر کړ او بیا خوش کړل سو، او امنیتي ځواکونو ورته ویل چې هغوی دی په غلطي سره نیولې وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون مشر هینا جیلانی په زور د خلکو د تری تم کول تور پر ریاستي ادارو پوری کوي.
د خلکو په زور تختولو کې په مبینه توګه ریاستي ادارې لاس لري. د لادرکه کسانو د کورنیو دا یو حتمی رائے ده چې ریاستي ادارې په دې کې ککړې دي. نو ښکاره خبره ده چې دا یو جدي سرغړونه ده. موږ په دې باور یو چې نه د پاکستان سپریم کورټ او نه هم د لادرکه کسانو په اړه جوړ کمیشن په دې لړ کې څه پرمختګ کړی دی، بل دا چې د حکومتي کمیشن په اړه هم تحفظات لرو. دا کمیشن نه یوازې یو ناکامه اداره ده، بلکې دا له هغو حکومتي ادارو سره په شریکه کار کوي چې د لادرکه کسانو په پیښو کې لاس لري.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دروان کال د اپریل پر 11مه کوټه تللی وو او هلته د ورک کسانو له کورنۍ سره ژمنه وکړه چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې و چې په دې اړه به له با اختیار کسانو سره خبرې کوي. ورسره حکومت د مې پر 1.5 په زور د تری تمسو کسانو پاړه د وی تګلارې جوړولو لپاره کمیټه جوړه کړه چې مشرۍ د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارر کوي. حکومت د دې کمیټې اعلان تر هغه وروسته وکړ چې کله د مې پر 9 اسلام آباد های کورټ په زور د لادر کلسو کسانو د وی مقدمه د اوریدین پر مهال د پاکستان مرکزی حکومت امر وکړ چې د دې هیواد په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف او تر هغه وروسته چې د وسنی وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون څومره هم وزیر اعظمان راغلي دي، هغوی ته د لادر کلسو کسانو په مقدمه کې نوټیس جاری کړل سي. امنه مسعود جنجوا وای د کمیټې تر اوسه 3 غونډې کړې او هغې خپل سپارښتنې هم ورکړې دي، خو په وینا یې چې لا هم څه ډول عمل نه دی ور باندې سوی.
یو فیصله دا وکړه چې لیست ختم کړه، مطلب دا دی چې دینه بعد هیڅ کوم لاپته نه کیږي، بل دا دی چې دینه ټول څومره کسان لاپته شوي دي او خاندان لا کمپنسیشن ورکړي. دریم نمبر دا دی چې یو ټروت اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کوا موږ به دې باندې کیسونه نه کوو او رښتیا به وي چې هغه چرته چرته دی او څنګه معاملہ اوی سره شوی دی
کڅم د پاکستان امنیتی ادارې په زور د خلکو ترې تم کول او لا عدالتي کاروي پرته وجل ردوي خو بیا مهم د اگست له درويشتمې بیا د اگست تر اوويشتمې د پاکستان پوز په مطبوعاتي دفتر کې د رسنیو له مسول کرنل شهزاد او د قانون وزیر اعظم نذیر تارر سره د ټلیفون او واتس اپ لاري په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغوی نه خو ټلیفون او نه هم لیکلي پیغام ته ځواب وایي خو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر میار یاس حسین پیرزاده د اگست پر وشتمه مشال رادیو ته ویل چې اوس حالت د خلکو د لادرکو لړۍ درېدلې او کچیر څوک ورکم سي نو حکومت او عدالتونه استخباراتي ادارو ته سمدستي د هغوی د مندلو امر کوي نو موري زیاتوي چې دوه کسانو د مندلو او خوشکو لړۍ هم روانه ده چې په تیر وختونو کې ورکسوي دي
جہاں جنگ ہوگی یا جہاں پہ لولیسنس ہوگی سٹیٹ فورسز ایکٹ کرتی ہیں
چیرے چ جنگ وی یا لانا قانونیت وی نو ہلتا ریاستی ځواکونه عمل کوي کایونه کړي نو بیا هیواد ته ځان رسیږي زمونږ عدالتونو پر دې اقدام کړي دي د بشری حقوقو تنظیمونو د بشری حقوقو وزارت زمونږ امنیتی ادارې ایسای ټول یادی چې هغه کسان را پیدا کی چې ورګ دی او زمونږ نوم خراب کړي دي نو هر ورځ ورګ کسان را پیدا کیږي او زمونږ ادارې په دې لګیا دي چې د جبري لادرکه دغه داغ ومنځي
خپل پلو د پاکستان په قامیا اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړي محسن داوړ وای چې هلته ولسی حکومتونه بې وسه دي او هغوی د لادرک کسانو په ستونزې هوارولو کې پاتې راغلي دي
دلته په نوم حکومتونه مراشي او بنیادی اختیار خو همیشا هم د فوج سره پاتې شوی دي دا هم یو المیدا پکار وای چې مطلب سنس دا اختیار بیرته واپس د موجوده سیاسي حکومتونه اخیسته او په دې باندې خو سنجیده فیصله کړې
تر دې ورسره مو پر امنیتی ادارو د لګیدلو تورونو په اړه په پاکستان کې په زور د لادرکه کسانو د پلټین حکومتي کمیشن سیکریټری فرید احمد خان مختدا پښتنه کښې شو د نو هغه ویل چې د ټولو لادرکه کسانو پیشي له ریاستي ادارو سره تړل مناسب نه دي زینی خلک جهاد ته ځي زینی د کورونې ستونزو له کبله لادرکه کیږي زینی د پیسو لپاره تختول کیږي دا دومره ساده ستونزه نه ده لکه خلکو چې ورنه جوړ کړی دا چې یو څوک ماخام له کوره ورکشي او دوی تور پوری کړی چې استخباراتي ادارو پورته کړی دي دا سینه ده خو تر دې وړاندې د 2013 کال په اپریل میاشت کې د یاد کمیشن مشر جسټیس ریټایرډ جاوید اقبال د پاکستان په قامی اسمبلی کې د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته ویلي و چې د دې هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې حکومت 4000 ترې تم کسان د ډالر په بدل کې بهرنیانو ته وسپارل قسم په پاکستان کې دننه او د باندې د بشري حقوقو سازمانونو په وار وار د دې هیواد پر حکومت او امنیتی ادارو په زور د خلکو لا درکول لړۍ درولو ژغ کړي او د عمل د بشري حقوقو ضد بللي خدا ستونز لا تر اوسه نه حل پاته ده
دا مشال ریډیو ده